بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې و پخپله یو سیاسي تړون هم و، چې په ډېرو زیاتو سیمو کې یې تغییر او تبدیل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روشنه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی رخشانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې ترڅنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوې سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نښه یې پرېښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست، هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولئ او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه: روښانه څوک وه؟ دویمه پوښتنه: تاریخي او کلتوري اغیزې یې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونیکي. هیلې مې ومني درنه سکون کو. هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. هیله ده چې د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. نن ورځ بیا هم د نن ورځې په زړه پورې موضوع ته تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده چې د لوست سره خرنې شي، بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د احساساتو څرګندونه ده. په دې لوست کې موږ او تاسو د احساساتو د نمولو په هکله وویل ده چې د احساساتو نمول سره ولې یو پروسه ده، اوس موږ په عاطفي یا احساساتي روغتیا کې ولې اړین دي او څه اهمیت لري. نن راځو د احساساتو څرګندونه وایو. دا چې احساساتو څرګندونه یعنی څه ډول کولای سو خپل احساسات څرګند کو او ولې یا زموږ سره په ذهني روغتیا کې څه اهمیت لري، پر دغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. زیاتره خلک د احساساتو لمخې دوی د سوزو سره مخامخ دي. ځینې خلک په دې باندې نه پوهیږي چې دوی خپل دغه احساس، کم احساس چې دوی لري، هغه څه ډول په سمه توګه سره هغه څرګند کړي. د احساساتو دغه ناسم ډول سره څرګندول یا دا چې موږ او تاسو په ښه ډول سره خپل احساسات څرګند نه کو یا ښکاره نه کو، دا موږ ډېر ستړي، مخشوش او یوازې کولای سو. زیاتره خلک حتی د خپلو هیجاناتو، یعنی هغه هیجان چې دوی په خپل وجود کې لري، د هغه توصیف کول وړتیا هم نه لري. یعنی دوی دغه وړتیا نه لري چې څه ډول خپل هیجان ښکاره کړي، یا داسې الفاظ، داسې کلمې حتی دوی نه لري چې څه ډول دغه خپل احساسات په سالمه توګه په ښه ډول سره په هغه څرګند کړي یا ښکاره کړي. ځینې روانپوهان یا ځینې ارواپوهان دغه سپارښتنه کوي چې په څرګند ډول سره خپل احساسات بیان کړي. یعنی هغه څه چې تاسو احساسوئ هغه په ښکاره ډول سره بې له کومې پردې هغه بیان کړي او څرګند کړي. هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې تاسو احساسوئ، احساس په وجود کې هغه احساس شتون ولري، هغه بې له کومې پردې، بې له کومې ستونزې څخه په ښکاره په سم او سالمه توګه سره هغه بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د خپل احساسات په بیان کې متفکر اوسو. یعنی کله چې موږ خپل احساسات شکار کوو یا هغه بیانوو، موږ باید فکر وکړو آیا زموږ د دغه احساساتو بیانول اړین دي، آیا زموږ د دغه احساساتو بیانول څه ډول اغیزې به هغه ولري، څه ډول عکس العمل به د مقابل لوري څخه زموږ د احساساتو په وړاندې ښکاره سي. نو ځینې ارواپوهان وایي چې تاسې خپل احساسات بې له کومې پردې څخه په سالمه توګه په ښه ډول سره څنګه چې دي هماغه رقم یې بیان کړي. ځینې نور بیا وایي چې یا د احساساتو په بیانولو کې، د احساساتو په څرګندونه کې تاسې متفکر اوسي، د هغه د احتمالي عکس العملونو په اړه تاسې فکر وکړي، که چیرې یعنی مخکې له دې چې تاسې خپل احساسات بیان کړئ د هغه څخه مخکې دغه فکر تاسې وکړئ چې زموږ د دې احساس په بیانولو سره مقابل لوري به څه ډول عکس العمل وشي، څه اغیزې به ولري د زموږ احساسات. نو دغه ارواپوهان په دوه نظره دي، ځینې وایي چې بې له پردې څخه باید بیان سي، بې له کومې ستونزې څخه په ښه او سالمه توګه، ځینې نور بیا وایي چې موږ باید د احساساتو په بیان کې متفکر اوسو. خو که چیرې موږ او تاسې په دقیق ډول سره دې ته وګورو، نو حقیقت خبره دا ده چې زیاتره وخت موږ د احساساتو د څرګندولو وړاندې خپل احساسات نه تجزیه کوو، نه تحلیلوو. یعنی مخکې له دې چې موږ خپل احساسات څرګند کړو، موږ باید خپل احساسات تجزیه کړو، تحلیل کړو چې څه ډول احساس دی وپیژنو. بلته خبره راجع کېږي د احساساتو پیژندلو ته، د احساساتو نمولو ته. نو سره له دې چې زیاتره خلک د دې پوهه نه لري، سره له دې چې خلک په دې برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي چې څه ډول خپل احساسات څرګند کړي، خو بیا هم د احساساتو د څرګندولو څخه مخکې تاسې باید خپل احساسات ښه تحلیل کړئ، ښه تجزیه کړئ. احساسات په سالم ډول سره څرګندول بیا دې ته ویل کېږي چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژني، خپل احساسات په سمه توګه وپیژني، هغه په ښه ډول سره درک کړي او داسې څرګند کړي چې ځان یا نورو ته هم تاوان ونه رسوي. نو د احساساتو د څرګندولو څخه مو هدف هم همدا دی چې موږ او تاسې په لومړي قدم کې باید خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات درک کړو، وروسته هغه احساسات په داسې ډول سره بیان کړو چې نه موږ ته نه هم نورو ته تاوان ورسیږي. دا پروسه بیا د احساساتو د پوهېدو، د هغو په د مثبت مدیریت او همدارنګه د شخصي ودې په اړه د اړیکو په شکولو کې مرسته کوي. یعنی دغه احساساتو بیانول یا څرګندول زموږ د احساساتو په پوهېدو کې، زموږ د احساساتو په مدیریت کې، او تر څنګ یې زموږ په د شخصیت په وده کې، او زموږ د اړیکو په شکولو کې زموږ سره مرسته کوي. راځو دې ته چې ولې احساسات په سالم ډول څرګندول مهم دي، یا ولې موږ او تاسې باید خپل احساسات په سالم ډول سره څرګند کړو. اول دا چې ذهني روغتیا ته ګټه رسوي. د احساساتو د ځپلو پر ځای باندې د هغه څرګندول، یعنی بې له دې چې تاسې خپل احساسات وځپي یا هغه صرف نظر کوي، همدا چې تاسې خپل احساسات په ښه ډول سره بیان کړي، دا زموږ سره مرسته کوي تر څو فشار یا ذهني فشار مرکم سي، اندېښنې مرکم سي، او خفګان مخنیوي وسي. زموږ اړیکې هم ښه کوي. د احساساتو څرګندول په اړیکو کې باور او پوهه رامنځته کوي. د ځان پوهاوی هم زیاتوي. کله چې موږ خپل د احساساتو د څرګندولو هڅه کوو، دلته دی چې موږ لومړی قدم کې خپل احساسات پیژنو. د خپلو احساساتو پوهه او د خپلو احساساتو څرګندونه بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسې خپل ځان ښه وپیژني او ښه تصمیم ونیسي. فزیکی فشار هم راکموي. د احساساتو ځپل دا چې تاسې خپل احساسات څرګند نه کړئ، خپل د ځان سره یې وساتئ، یا هڅه وکړئ چې خپل احساسات په وجود کې پټ کړئ او هغه څه ډول چې دي هغه سې ښکاره نه کړئ، دلته ممکن تاسې ته د سر درد پیدا سي. زیاتره وخت چې موږ خفه یو، په قهر یا غصه یو، خپل او داسې مثلا موږ خپل هغه احساسات پټوو، هغه څپو، او د هغه پر ځای هڅه کوو چې ځان ښه وښیو، دلته موږ زیاتره وخت پر سر دردیږي. یعنی د سر دردی ستونزې سره موږ مخامخ کیږو. د وینې فشار مو هم لوړیږي. د معافیت کمزورتیا، یعنی زموږ معافیت سیستم کمزوري کیږي، انرژي مو کمیږي، نو دلته فزیکی فشار هم راکمیږي. نو تاسې هڅه وکړئ چې خپل احساسات په ښه ډول سره څرګند کړئ. بل دا چې انعطاف زیاتوي. د احساساتو سالم مدیریت بیا تاسو ته د ژوند د ستونزو سره د مقابلې وړتیا درکوي. یعنی تاسې چې خپل احساسات وپیژنئ او هغه وکولی سئ چې هغه په ښه ډول سره مدیریت کړئ، نو دلته دی چې تاسې کولی سئ، تاسې ته دغه وړتیا خپله پیدا کیږي چې تاسې د ژوند د هر ډول ستونزو سره، د ژوند د هر ډول ننګولو سره تاسې مقابله وکړئ. د احساساتو په څرګندولو کې ننګونې کومې ستونزې لرو؟ موږ د احساساتو په څرګندولو کې اوله ستونزه زموږ او ستاسې دا ده چې خپل احساسات نه پیژنو. یعنې د احساساتو د نه پیژندلو ستونزه د احساساتو په څرګندولو کې یوه ننګونه ده. زیاتره خلک خپل احساسات نه پیژني، نه کولی سي چې هغه درک کړي، نه دا وړتیا لري. زیاتره خلک بیا د دې څخه بیره لري چې د احساساتو څرګندونه به دا چې دوی خپل احساسات څرګند کړي دا به په نورو کې منفي عکس العملونه رامنځته کړي. ځینې خلک به زموږ په اړه منفي فکر وکړي. ځینې فرهنګي محدودیتونه دي. ځینې کلتورونو کې د احساساتو ښکاره کول هم یو ډول کمزوري ګڼل کېږي. دا یو بله ننګونه ده چې موږ د احساساتو په څرګندولو کې په نننۍ عصر کې ورسره مخامخ یو. د خبرو مهارت کمزورتیا په دې موږ نه پوهیږو چې احساسات څنګه په روښانه او اغېزمنه توګه سره بیان شي. دغه مهارت په موږ کې نشته چې موږ خپل احساسات څه ډول بیان کړو په روښانه او ښه شکل سره. داسې چې زموږ د احساساتو څرګندول او بیانول اغېزمن یا تاثیرناک اوسي. رسو د احساساتو د څرګندولو ګټې ته مخکې چې مهمه یادونه وکړه زموږ سره کول مرسته کوي چې ذهني ارامتیا ته ورسیږو، فشار کمیږي، اړیکې مو ښه کیږي. د خلکو سره چې کله خپل احساسات بیانوو پر ځان باور مو زیاتیږي. ځکه موږ خپل احساسات کنټرولوو نو ځکه د ځان باور یا اعتماد به نفس مو هم زیاتیږي. فزیکي روغتیا ته مو هم ګټه رسیږي ځکه د احساساتو په څرګندولو سره چې کله ذهني فشار کم شو دلته دی چې فزیکي روغتیا مو نور هم قوي کیږي، فشار کمیږي او عمومي روغتیا ښه کیږي. مګر که چیرې موږ خپل احساسات څرګند نه کړو ځینې تاوانونه ورسره مخ کیږو. د ځینو تاوانونو سره د احساساتو پټول او په سالم ډول سره د هغه احساساتونه څرګندول بیا کولی سي زموږ په کړو وړو کې، زموږ په چلند کې، زموږ په عکس العملونو کې، زموږ په اړیکو کې او د ژوند په نورو اړخونو باندې هم ډېر منفي تاثیر وکړي. د احساساتو پټول بیا زموږ په ذهني روغتیا، زموږ په عاطفي روغتیا هم ډېر بد تاثیرات لري. د احساساتو پټول کېدای سي چې زموږ فشار، زموږ اندېښنه، زموږ خفګان نور هم زیات کړي. هغه کم پټ شوی احساس چې موږ هڅه کوو هغه پټ کړو، همدغه پټ شوی احساس کولی سي چې یو ډېر غټ رواني فشار رامنځته کړي یا یو دوامداره رواني فشار سرچینه وګرځي. مثلا تاسو فرض کړئ چې یو کس تازه یو سخته تجربه، مثلا یو خپل ډیر ګران او عزیز کس د لاس ور کړی دی، د دې پر ځای چې غم او اندېښنې احساسات د خپل دغه د غم او اندېښنې احساسات څرګند کړي، هغه دا تصمیم نیسي، هغه دا پریکړه کوي چې خپل دغه احساسات پټ کړي. یعنی پټې کې وخت ورنه کې په مدیریت باندې کار ونه کې، د دې پر ځای د خپل هغه ورځنی چارو ته ادامه ورکوي او خپل دغه احساس پټوي. په دغه وخت کې دغه انسان یا دغه کس کېدای شي چې د خفګان یا د اندېښنې په څیر ځینې دغه احساسات چې دی هغه په دوامدار ډول سره دی تجربه کړي. یعنی هر ورځ د خفه دی، اندېښنه دی، مګر دی خپل دغه احساس دی پټوي. دغه احساس بیا په تدریجي ډول سره زیاتیږي او د وخت په تیریدو سره د ځینو مشکلاتو سره دی مخامخ کیږي. فزیکي روغتیا ته زیان رسیږي. بالاخره یوازیتوب یا انزوا ته مخه کوي او ګوښوالی ټاکي. د احساساتو نه څرګندونه بیا زموږ په اړیکو باندې هم منفي اغیزه کوي. کله چې موږ خپل احساسات پټ کړو نو نور کسان هم په ښه ډول سره نه صدر کولای او داسې فکر کوو چې نور کسان هم موږ نسو کولای درکو او هغه نور کسان هم موږ نسو کولای په شډه ول سره درکې. او د دې فکر کې چې موږ خپل ځان یا موږ هغه ته بې توجه یې ځان د هغه څخه لیرې کوو، چې دا موضوع بیا موږ باور په اړیکو کې راکموي. د تر څنګ پر ځان باور مو له منځه ځي. او کچیرې نو د ځکه د سالمو اړیکو جوړولو لپاره دا مهمه ده چې موږ خپل احساسات په شډه ول سره څرګند کړو. راځو دې ته چې خپل احساسات څه ډول څرګندولای شو. اول دا چې تر ټولو ښه او اغېزمنه لاره دا ده چې تاسو ژورنالیزم یا د یادښت کولو طریقه وکاروئ. هر ورځ هغه کم احساس چې تاسو لري هغه کولای سي ولیکئ او دا دې دغه کار به تاسو عاطفي پوهه شې کوي. دا به تاسو ته فرصت درکوي تر څو تاسو خپل هغه پرسوي افکار، پرسوي احساسات تاسو آزاد کړئ، هغه تحلیل کړئ او هغه تاسو خپل احساسات به شنه ولسره مدیریت کینو. ځکه تاسو یوازې یو کوچنی یادښتي کتابچه ته ضرورت لري. هر ورځ خپل احساسات پکې ولیکئ. دوهم د غوسه سلامت څرګندونه ده. غوسه چې دی هغه یو طبیعي احساس دی، نو د هغه څرګندول هم ډیر مهم دی. د دې پر ځای چې تاسو خپل غوسه په فزیکی یا د خبرو د لارې څرګند کړئ، تاسو کولی شئ خپل دغه احساس د سپورتي فعالیتونو د لارې د نورو آرام کوونکو هغه څه چې تاسو ته آرامتیا درکوي د هغه فعالیتونو له لارې خپل دغه د غوسه احساس خپل د ځانه آزاد کړئ. مثلا تاسو کولی شئ جیم ته ولاړ شئ یا کلب ته ولاړ شئ، کولی شئ په مناسب ځای کې خپل غوسه خالی کې، یا هم کولای شي چې په دې حق له نور سره خبرې وکړي. دریم د ویر سره د مقابلې د لارې د خبرو کولو طریقه. مثلا که چیرې تاسو د ویر احساس لري، تاسو هڅه وکړئ چې د یو باوري شخص سره خبرې وکړئ، خپل نظریات د هغه سره شریک کړئ. دا ووایئ چې تاسو د څه څخه بیریږئ، ولې بیریږئ. نو یعنې خپل د خبرو کولو د لارې تاسو کولی شئ خپل د دغه د ویرې د احساس سره مقابله وکړئ. د غم او درد څرګندول، غم او درد بیا بل احساس دی. که چیرې تاسو ورسره مخامخ شئ، نو هڅه وکړئ چې دا هم څرګند کړئ د طبیعي لارو، مثلا د ژړا کولو د لارې، یا د دې احساساتو په اړه د خبرو کولو د لارې. مثلا فرض چې ستاسو یو ملګری ستاسو څخه لرې شوی دی او د هغه ډېر یادونه ستاسو سره دي، نو د دې احساس د پټولو پر ځای تاسو کولی شئ په یو آرام ځای کې کښېنئ، د هغه وژاړئ، وروسته بیرته خپل ځان آرام کړئ او خپل هغه کوم احساس چې دی هغه په مکمل شکل سره تاسو خپل ځان سره آزاد کړئ. نو د غم او درد احساس څرګندول هم اړین دي. په پایله کې دا چې په سالمه توګه خپل احساسات څرګند کړئ، خپل هیڅ احساس مه پټوئ. هر هغه احساس چې تاسو لرئ هغه په سالمه او ښه ډول سره ښکاره کړئ. دغه پروسس موږ سره مرسته کوي تر څو د نورو سره د همدردي او ژورې اړیکې رامنځته کړو او خپل د ژوند کیفیت ښه کړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه لفظ سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. هغه وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوست ښه راغلاست وایم. نن مو موضوع د احساساتو لپاره ځان پاملرنه ده. په دې لوست کې به موږ او تاسو د احساساتو لپاره د ځان پاملرنې په هکله وپوهیږو چې د دې موضوع مطلب څه دی، او په دې لوست کې به د ډېرو په زړه پورې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې د لوست راخلنې شېبه راسره مل پاتې شئ او تاسو هم د دې موضوع څخه ګټه واخلئ. درنو زده کوونکو، په تېرو لوستونو کې موږ احساسات پیژندلي وو. د احساساتو نومول مو وپېژندل، دا چې خپل احساسات څه ډول نومولی شو، او تر څنګ یې دا چې خپل احساسات څه ډول څرګندولی شو. د احساساتو لپاره ځان پاملرنه هغه ګامونه دي یا هغه اقدامات دي چې هغه د عاطفي او رواني روغتیا د ښه والي لپاره اخیستل کیږي. یعنی هر کله چې موږ خپل د احساساتو لپاره ځان ته پاملرنه وکړو، نو دا یو ګام دی چې موږ خپل عاطفي یا رواني روغتیا ته ورسو. یا په یو عاطفي یا رواني روغتیا کې مو ښه والی راسي او ذهني ارامتیا یا سکون ته ورسیږو. دا مفهوم دا د داسې ستراتیژیو او د داسې فعالیتونو پر اساس باندې جوړ شوی دی چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو د خپل احساساتو سره بهتره یا ښه چلند وکړئ او د فشار او اندېښنې کچه راټیټه کړئ. یعنی دغه موضوع کې د احساساتو لپاره ځان پاملرنه، د دې مفهوم دا دی چې تاسو داسې فعالیتونه، یعنی داسې ستراتیژي او فعالیتونو پر اساس باندې د موضوع یا جوړه شوې ده چې تاسو ته دا اجازه درکوي تر څو خپل د احساساتو سره ښه چلند وکړي، او د احساساتو په مقابل کې د ښه چلند کولو په ترڅ کې به تاسو خپل هغه کومه اندېښنه چې ده یا هغه فشار چې دی ذهني هغه راکم کړي. مثلا تاسو فرض کړئ چې د یو داسې حالت سره مخ شوي یاست چې هلته تاسو هر وخت سټرس یا اضطراب یا اندېښنه لري. په ځانګړې توګه مثلا د کار یا د زده کړو د فشار له امله تاسو سټرس لري یا اندېښنه درسره دي. په دغه حالت کې تاسو کولی شئ څو ځان پاملرنې ستراتیژي وکاروئ، یعنی څو د ځان پاملرنې کړنلارې تاسو وکاروئ تر څو دغه د منفي احساساتو د زیاتوالي مخنیوی وسي. هغه کم فشار، هغه کم سټرس یا اندېښنه چې ستاسو سره ده هغه د منځه ولاړ شي. مثلا تاسو د زده کړو امتحان لري. مثلا تاسو امتحان لري، دغه امتحان له امله تاسو ډیر سټرس لري، ډیر اندېښنه لري. نو په دې وخت کې ځینې ستراتیژي دي. دغه ستراتیژي د دغه کړنلارې یا د ځان پاملرنې طریقې ستاسو سره مرسته کوي تر څو دغه سټرس، خفګان یا دغه اضطراب یا اندېښنه چې تاسو د خپل امتحان په هکله لري دا لیرې شي. مثلا دا ستراتیژي عبارت دي د تنفسي تمرینات. یعنی د ژورې ساه اخیستلو تمرین، د نورو سره خبرې کول، د احساساتو لیکل، مثبت فکر کول او هم مشوره غوښتل. دا ځینې هغه کړنلارې دي چې ستاسو سره مرسته کوي سټرس، اضطراب یا اندېښنه مراکمه سي. نو راځئ چې دا ووایو د هرې ستراتیژي په هکله په تفصیل سره خبرې وکړو او دا ووایو چې څنګه کولی سو د دغه ستراتیژي څخه موږ ګټه واخلو. لومړنۍ ستراتیژي یا لومړنۍ کړنلاره چې ده هغه تنفسي تمرینات دي. تنفسي تمرینات د سټرس، اضطراب یا د اندېښنې د مدیریت لپاره یوه ډېره مؤثره یا مفیده وسیله ده. ستاسو سره مرسته کوي تر څو سټرس یا هغه اندېښنه چې تاسو لري هغه مدیریت کړئ. دغه تمرینات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د ژورو ساګانو په اخیستلو سره تاسې سکون ترلاسه کړئ. نو تاسې هڅه وکړئ کله چې احساس کړئ چې تاسې غوسه، اندېښنه، سټرس یا اضطراب لري، یو ځای، یو آرامه ځای تاسې خپل ځان لپاره پیدا کړئ. د څلورو ثانیو لپاره تاسې خپل ساه ونیسئ، بیا په آرام ډول سره خپله دغه ساه بهر کی، خارج کی. دا کار تاسې د څلورو څخه تر لس واره تکرار کړئ. ګرانو زده کوونکو، تاسې کولی سئ دغه تخنیک د یو ورځني عادت په توګه سره وکاروئ. یعنی هر ورځ د ورځني عادت په ډول سره تاسې دغه تخنیک، دغه کړنلارې، دغه ستراتیژي تاسې وکاروئ، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي د غوسې او جدي تنشونو پر ځای باندې د ډېر آرامش او سکون احساس تاسې ترلاسه کړئ. نو هڅه وکړئ تنفسي تمرینات خپل ورځنی عادت وګرځوئ او هر ورځ د څلورو څخه تر لس واري د څلورو ثانیو لپاره خپله ساه ونیسئ او بیا یې په آرام ډول سره بهر کی. ستاسو سره به د سټرس، اندېښنې او اضطراب راکمولو کې مرسته وکړي. دوهمه طریقه د نور سره خبرې کول دي. د احساساتو، د خپل عاطفي تجربو په اړه خبرې کول، د احساساتو د سټرس د مدیریت او د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره دا هم یوه مؤثره وسیله ده. یعنی دا یوه ډېره مفیده او ښه طریقه ده چې تاسې د خپلو احساساتو په هکله، د خپل عاطفي تجربو په هکله خبرې وکړي. تاسو ته دغه فرصت درکوي، د خبرې کول تاسو ته دا فرصت درکوي چې خپل احساسات تاسې بیان کړئ، پس ښه ډول سره، په واضح ډول سره په هغه باندې پوه سي، چې دا به کولای سي چې عاطفي فشار او ذهني نرمتیا راکمه کړي او تاسې هڅه وکړئ چې خپل دا احساسات په ښه ډول سره بیان کړئ، په سمو الفاظو سره، په سمه طریقه او سالمه طریقه سره. د دې تر څنګ د دوستانو، کورنۍ یا مشاورانو سره اړیکه جوړول بیا کولای سي تاسو ته د ملاتړ، د حمایت او همبستګۍ احساس نور هم درکړي. تاسې وکولای سي پر یو چا باندې تکیه وکړئ، ستاسو ترمنځ مثلا تاسې یو حمایت کوونکی د ځان لپاره پیدا کړئ او د عاطفي ستونزو لپاره نوي حلونه موندلو کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د دې تر څنګ د سختو تجربو د پروسس کولو له لارې به تاسو کولای سئ خپل احساسات بهتر اداره کړئ او فشار یا هغه تنه چې دی هغه کم احساس کړئ. دریمه طریقه هم د احساساتو لیکل دي. دا یو ډیره مفیده او مؤثره وسیله ده چې تاسې د خپل احساسات ولیکي. هم دغه د احساساتو لیکل د ځان پوهیدنې لپاره یو ډیره ښه طریقه ده. دغه طریقه به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې خپل احساسات، خپلې هغه تجربې په واضح ډول سره وپیژنئ. هر هغه څه چې تاسې لیکي تر دې بهتره ده چې تاسې په خپل الفاظو سره بیانوئ. یعنی د الفاظو د بیانولو په وخت کې تاسې کولای سي دا امکان لري چې تاسې سمدستي غبرګون ښکاره کړئ، سمدستي عکس العمل ښکاره کړئ، بې له فکر کولو خبرې وکړئ. مګر که چیرې تاسې همدغه څه چې تاسې غواړئ ووایئ، تاسې دا ولیکئ پر یو کاغذ باندې، تاسې ولیکئ، دا به ستاسو سره مرسته کوي چې به بهتره یا په ښه ډول سره تاسې هغه څه چې غواړئ بیان کړئ هغه ولیکئ. نو د احساساتو لیکن هم یو ډېره ښه وسیله ده. تاسې خپل احساسات او تجربې په واضح ډول سره ولیکي پر کاغذ باندې، چې دا به ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات په واضح ډول سره وپیژني. دغه کار بیا د عاطفي فشار په ضد ولیکي هم مرسته کوي. هر کله چې تاسو باندې فشار ډیر زیات وي، هر هغه بد یا منفي احساس تاسو لري، نو هڅه وکړئ چې هغه ولیکي. دا په سلو کې ستاسو سره مرسته کوي چې عاطفي یا ذهني فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د ستونزو د بیان کولو لپاره هم یو خوندي ځای چمتو کوي چې په نتیجه کې بیا رواني فشار او سټرس راکمیږي. په ټوله کې دغه لیکل تاسو ته د خپلو عاطفي حالاتو د ثبت کولو لپاره فرصت درکوي چې تاسو خپل عاطفي یا احساساتي حالات تاسې ثبت کړئ او تاسې کولی شئ د وخت په تېرېدو سره د پرمختګ نښې ووینئ چې څومره تاسې پرمختګ کړی دی. دا هم کولی شئ د راتلونکو ننګونو یا د راتلونکو چیلنجونو سره د مقابلې لپاره یو محرک وي. مثلا تاسې فرض کړئ چې د خپلې دندې د ترلاسه کولو څخه وروسته تاسې ډېر د ناامیدۍ او بې ارزښتۍ احساس کړی دی. فرض کړئ تاسې خپله وظیفه د لاسه ورکړې ده، د وظیفې د لاسه ورکولو څخه وروسته تاسې ډېر ناهیلي او ناامیده یاست، ځان ډېر بې ارزښته احساسوئ. د دغه احساساتو سره د مقابلې لپاره تاسې تصمیم نیسئ چې په یو یاداشت کې ولیکئ. مثلا په یو کاغذ باندې تاسې د خپل احساسات لیکئ، هر هغه احساس چې تاسې د دغه دندې د ترلاسه ورکولو څخه وروسته تاسې لرئ. تاسو دغه احساسات ولیکئ. په لومړۍ ورځ د هغو ورځو سختي او فشارونه تاسو ولیکئ چې تاسو ته تاسې هغه احساسوئ چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي چې هغه ذهني عاطفي فشار چې تاسو لري هغه راکم شي. د لیکلو پر وخت باندې تاسې په دې باندې پوهیږئ چې ستاسې ناامیدي د لوړو توقعاتو او ټولنیز فشار له امله ده. کله چې تاسې لیکنه کوئ هغه احساس لیکئ، هغه احساس یا هر هغه څه چې تاسې په ذهن او په زړه کې لرئ هغه لیکئ، نو دلته تاسې پوهیږئ چې د ناامیدي کوم احساس چې دی هغه د لوړو یا د زیاتو توقعاتو له امله دی یا هم د ټولنیز فشار له امله دی. دغه پوهه بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خپل ځان سره تاسې مهربانه سي. همدارنګه به دا کولای سي تاسو کولای سي چې خپل هغه کوم سی وی چې د یکم اسناد چې تاسو د دندې ترلاسه کولو لپاره لیږلي دي هغه بیا تازه کړئ، د دوستانو سره اړیکه ونیسئ چې دا به د ستاسو ته د کنټرول او هڅونې احساس هم درکړي. نو هڅه وکړئ چې هر هغه احساس چې تاسو لرئ تاسو د ځان سره نوټ کړئ یا یې ولیکئ تر څو هغه فشار او عاطفي نرمتیا چې ده هغه راکمه شي. څلورمه ستراتیژي د مثبت فکر کول دي. مثبت فکر کول د ژوند په اړه یو خوشبینانه نظر دي. تاسې همیشه هڅه وکړئ چې مثبت هغه څه چې منفي دي تاسې مثبت لیدلوری وګورئ. که چیرې هر څومره منفي اوسې تاسې یو مثبت اړخ ورته وڅړئ، یو مثبت اړخ ورته پیدا کړئ چې همدغه مثبت فکر کول د ژوند په هکله یو ډېر خوشبینه نظر دی چې د تجربو مثبت اړخونه باندې دغه مثبت فکر کول تمرکز کوي او دا ډول فکر بیا د رواني روغتیا د ښه کولو لپاره د ژوند د کیفیت د لوړولو لپاره هم ډېر مهم او ډېر ګټور دی. مثبت فکر کول کولای شي چې د سټرس او اندېښنې کچه راټیټه کړي، ځکه چې دا خلکو ته دا هڅوي چې د ستونزو پر ځای باندې د هغو پر حلولو باندې تاسو تمرکز وکړئ. همدارنګه مثبت فکر کول کولای شي چې د ځان باور او پر ځان باندې د اعتماد کچه رالوړه کړي او ښې اړیکې رامنځته کړي. نو هڅه وکړئ چې په هر منفي احساس کې هم تاسو د ځان لپاره مثبت احساس پیدا کړئ. په هر منفي کار کې، په هر منفي نتیجه کې، په هر منفي پایله کې تاسو مثبت افکار یا مثبت فکرونه پیدا کړئ. د ستونزو کچیرې یو ډیره غټه ستونزه اوسې تاسو د هغه د منفي اړخونو په هکله فکر مکوئ، د هغه پر ځای د دې ستونزې پر حلولو باندې فکر وکړئ چې څنګه په مثبت ډول سره کولای شئ دغه ستونزه حل کړئ. نو څلورمه طریقه همدغه مثبت فکر کول دي چې د رواني روغتیا په ښه کولو کې او د ژوند د کیفیت په ښه کولو کې، د ژوند د کیفیت په لوړولو کې ستاسو سره مرسته کوي. نو هڅه وکړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو مثبت فکر وکړئ. په پایله کې بیا هم فعالیت دی ځان ته لیک لیکل. د نن ورځې فعالیت مو دا دی چې د ځان لپاره یو لیک ولیکئ. نو ځکه غواړم تاسې د خپل ځان لپاره یو لیک ولیکئ، تاسې په یو آرام ځای کې کښینئ او شروع وکړئ د خپلو احساساتو او د هغه چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست. په یاد ولرئ چې خپل په دغه لیک کې خپل د بریاوو، خپل د ځواک او د خپلو قوتونو په اړه هم یادونه وکړئ. په پایله کې مثبتې او ملاتړ کوونکي پیغامونه ورکړئ. وروسته له دې بیا چې دغه لیک مکمل شي یو څه وخت ورکړئ، فکر وکړئ او په لیکلو کې کوم احساسات چې تاسو تجربه کړی دي چې دا فعالیت به ستاسو سره مرسته وکړي د خپلو احساساتو په اړه زیاته پوهه ترلاسه کړئ او د ځان پاملرنې مهارت هم تاسو تمرین کړئ. نو تاسو یو آرام ځای انتخاب کړئ، قلم او کاغذ راواخلئ، د خپلو احساساتو په هکله، د خپلو ننګونو یا چیلنجونو په هکله چې تاسو ورسره مخ یاست هغه په هکله ولیکئ، د خپلو بریاوو په هکله، او په پایله کې خپل ځان ته مثبت او حمایت کوونکی پیغام ورکړئ. نو دا فعالیت حتما تر سره کوي. د نن ورځې درس مو هم دومره و، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو سره حضور ته حاضرې یو. تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شي چری
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.